السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 2مه نیټه دا ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالله کاکړی درته وړاندې کوي.
پاکستان هغه تاثر رد کړی دی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د خارجه او چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل د افغانستان د داخله چارو د وزیر د اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي.
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلی دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته. بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کمی خبرې تړل شوی دي او دغه لړ کې موږ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل، خو تر څو چې زموږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلطې دي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره په رابطه کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او د بریدونو له کبله په کابل کې د هیواد سفیر ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله. د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرو مرو له خپلو چارواکو سره شریکوي. تېر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته شوې وه. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد شخ کړی چې وخت را رسېدلی د کوټې شورا حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د دا څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. راین کراکر وویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته جواب ووایي. د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته جواب ووایي، هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دي بلکې پاکستان ته هم خطر دي. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا حقاني شبکې او نورې داسې ډلې پناه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کراکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر او په یو جلا پیښه کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژل دی. د عوامي نیشنل پارټي یو غړي رضا باچان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناسو چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ورننوتل او دای په ډزو وژلی. نوموړی په 1923 کال کې زیږیدلی او د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک غړی و. په دومه پیښه کې چارواکي وایي پرون ماسپښین د باجوړ په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومت پلاو ملک سیدا جان وزلی دی. تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د ملک سیدا جان د وجلو ذمہواری قبول کړی ده. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خبریال ظفر جدک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنلست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جدک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي. ظفر جدک د یک شمې پر ورځ د بلوچستان له سیند صوبې سرچیرمه ښار استمامت کې وژل شوی و. افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل چې د پینټاګان په ریپورت کې په روان کال کې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبله کې 9.5% زیاتوالی ښودل شوی، خو په حقیقت کې د مرګ ژوبله یوازې 3% زیاته شوې ده. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغان پوځیان د امنیتي ارګانونو د کمزوري مدیریت او وسلو د کمښت په خاطر زیانمن شوي دي. د برتانی د بارنی چارو وزیر نن وویل د ایران د اټمی پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی سوی، خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هاموند وویل که څه هم دته د پرمختګ نشي نشکاري، خو باید په دې برخه کې هڅې جاری وساتل سي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قوتونو استازي د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي او کوشش کوي داسې یو اتفاق ته ورسیږي چې له مخې به ایران د بندیزونو د ختمولو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي. د چهارشنبه په ورځ امریکایي او ایراني چارواکو ویل چې په دې خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې د دې پروګرام د دې پرمختګ په دوام به نور پرمختګ هم وسی. د یونان د خزانه وزیر خبرداری ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ریفرندن نتیجه مثبت و نو استعفا به ورکړي. یانس وارفاسکی د دې پوښتنې په جواب کې چې که خلک د اصلاحاتو لپاره د پور ورکوونکو هیوادونو او سازمانونو د غوښتنو ملاتړ وکړي بیا به هم د خپل کار جاری ساتي که څنګه، د وویل چې دی به دا کار ونه کړي، خو زیاته یې کړه چې دی د خلکو له لوري د نه د جواب تمه لري او زیاته یې کړه چې لومړی وزیر الکس سیپراس به د ریفرنډم په سبا د جولای په شپږمه له نورو اروپایي هیوادونو سره د دوه طرفه مالي معاملې پر څرنګوالي کار وکړي. په یوروزون کې د شاملو هیوادونو د خزانې وزیرانو د ټول پوښتنې د نتیجې د راتلو تر وخته له یونان سره خبرې ځنډولې دي. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې کله روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان که څه هم کم دی خو مخ په زیاتېدو دی. رپورټ وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه رپورټ کې سوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زهیر د موسم له حال او کرنسي له قیمتونو سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.05 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیې او د موسم حال مو له سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوری: پاکستان وایي دغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دوره د نوموړي لخوا پر پاکستان د تورونو له امله نه بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. معلومات درکو. په عین حال کې د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ د ډزو ته تبادلې پیښه د دواړو هیوادونو پر تعلقاتو څه اثر پرې واصلی شي؟ یو کارپو وایي:
په دې اوس وخت کې تعلقات ښه نه دي روان، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو آشوالی یا اشف عزت چې منځ کې وه شاید هغه کمزوری شي.
دا شمالي وزیرستان د جرګې مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جرګه کې په بکخیلو کمپ کې د وژل شوو کډوالو د کورنو او زخمی شوو ته معاوضه ورکړل شوه. نن په چارسده کې د عوامي نشنګون یو ځایي مشر وژل شوی دی.
لس منټه کم لس بجې وي، کوراري پکې رپورټ کوي چې موږ په دوکان کې موجود غوې په دفتر کې دی اتمانځو کې. یاره دې وخت کې به موټر سایکل باندې کسان رالو نامعلوم او زموږ پتري ډزې وکړې په دوست محمد خان باندې.
په خبرونه کې د روژو د مناسبت سره پروګرام هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. پاکستان وای پرم نه مضبوط مستحکم او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دا چې په دې لړ کې به پاکستان خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکوي. دا خبره د خارجه دفتر ویان اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت وکړه. په خبري غونډه کې قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل لپاره د چین سره په رابطه کې دی. نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پور اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې چین او پاکستان رابطه کې دي او دا ځکه چې پورم نه باثباته او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټو دی. د یو بل تپوس په جواب کې چې ګنې د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات بیا خراب شوي او په دغه وجه د افغانستان د داخله چارو وزیر د پاکستان سفر ځنډولی دی، نوموړي
وویل
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلې دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته. بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کومې خبرې تړل شوې دي او دغه لړ کې موږ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل، خو تر څو چې زموږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلطي دي.
په داسې حال کې چې 13 میاشت کابل کې د افغانستان په پارلیمان حمله وشوه او د هغې وروسته د افغانستان لخوا مطبوعاتو کې ځینې داسې بیانونه راغله چې ګنې د دغه حمله په شا د پاکستانی استخباراتي ادارې د یو افسر لاس و. هر څوک پاکستان دغه تورونه بې بنیاده ګرځوي، خو بیا هم د کارپوهانو په نظر د پیښې سره د پاکستان افغانستان په تعلقاتو اثر پرېوتې دی. هم په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې بد اعتمادي موجود ده او د هغې ختمېدو کې به وخت لګي. د زیاتوي
افغانستان حکومت چې خبره وکړي رسمي توګه منځ نو هغه بیا د هغې حکومت یو نظر وي او هغه زیات معتبره خبره. یو بله دا خبره چې کم خبرې په پارلمان کې د پارلمان غړي کوي، کم خبرې چې سیاسي او قبایلي مشران کوي یا کم میډیا کې راځي، هغه خبرې بیا غیر رسمي دي، هغه د خلکو خپل شخصي نظر دی. او زه فکر کوم چې دا کمګیلي دي، هغه چې داسې ذکر کېږي په ښکاره باندې نو بیا خو ماحول خرابېږي. ګیله په کار ده، شکایتونه خو د دواړو هیوادونو دي، د افغانستان زیات دي، خو په کار ده چې هغه د دوی کله چې غونډه کېږي نن سبا خو ډېر زیات دي، یو بل سره ملاقاتونه کوي چارواکي، نو هلته هم کېدای شي.
د یادونې ده چې تېر کال افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته ولسمشر اشرف غني د پاکستان سفر دوران ویلي وو چې پاکستان سره به د تعلقاتو نوی دور شروع کوي او دواړه ملکونه به د یو بل سره په دفاع، امنیت او تجارت کې مرستې کوي. دا شان به دواړه ملکونه خپل خورا د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم، پوځي مشر او استخباراتي ادارې مشر هم سو ځله د افغانستان سفر کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان ته د افغانستان د کورنو چارو وزیر د ځنډول کېدو وجه د افغان ولسمشر لخوا پر پاکستان د تورونو لامل نه، بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد شوې ده. بلخو د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. افغان چارواکي وایي پېښه د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده، په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني د واک سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان مخکې پیچلي پاتې شوي تعلقات د مثبت لور طرف ته روان دي. دا ډول پېښې به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څه اثر پرېباسي؟ مجید بابر رپورټ لري.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډې سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې له وجې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخه کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوی وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پولا دا ډول پیښې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرېباسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټامونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړه، خپل فوجان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و، د پاکستان د ملګرتۍ خلاف و، هغه دل یا خوشحال دل هغې باوجود هم دوا اخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هېوادونه وانخلي. نو آشوالی
پاکستان د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کېږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
څېړونکي په دې نظر دي چې په دواړو هېوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هېوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیره شپه په بکخیل کمپ کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وشوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر لارواد سره سم په بکخیل کمپ کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل شو دوو کډوالو کورنو ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او دغه کورنو ته د یوې نوکری ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل شویو کسانو درملنه په مفت توګه کوي او هر ژوبل شوي کس ته به هم 2.5 لکه روپۍ ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیر اکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په آزاد باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اوتمنځای مصون وي او هغې سینارو واسطن چې کوم شهیدون شوي بچونه هغې ته لس لکه روپۍ او یوه یوانې کاري او چې کوم زخمون دي هغې علاج به پرې وي او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو چې کوم زمیر د اوتمنځای رواج دی هغې باندې د آرمی افسرونو انتظامیه ټوله راغلې وه سره د چې کوم دا کنه په دې باندې ډېر زیات خفګان اصغر کمیشنر چې څومره د کوم مسالې وې ټولې چې کوم دا کنه دی ومنلې، بلکې چې کوم مسالې څومره د مخ شپه کوم څه بنې وې بجلۍ نه وې او ګیټ پاس چې کوم دا کنه هغه
احمد سعید وویل د بکخیل کډوالو کیمپ پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
ایډیپیز نه را مسلې وي لکه اوټ پاس وو یا مطلب دی د بجلی د ولټیج مسله وا یا مطلب دی د بی مسله وا وی هغه ټول وی تشریح کړی دی. دا کوم خبره چې کیمه دوه هغه 93 فیملیز نوړلې وا پاس خپل کلی تورسته په خیر افیت سره اونې را میز دیمانډ نه وکړو دی ویل چې دا به 200
یاد دیوی چې 13 بکخیل کډوالو کیمپ کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ نښته کې دوه کډوال وژل شوي ول او نه نور ژوبل شوي ول. چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار نامعلومه وسلوالو په 400 اوتمنځو کې د عوامي نشګون مقامي صدر دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور وژل دي. عوامي نشګون د پیښې غندنه کړې ده او پر صوبایي حکومت یې تنقید کړی دی. تفصیل له شبیر جان نورو.
دا 400 سیټي تانې د پولیسو او چارواکي ایسای خلبچا مشال لیډو ته وویل چې نن سهار خوشا 10 بجې دوه موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو اوتمنځو کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر ورغلل او هلته کې موجود د عوامي نېشنل ګوند مقامي صدر دوست محمد خان عرف خان بابا باندې ډزې وکړل چې په نتیجه کې هغه پټک مړ شو. دوی ویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي وتښتېدل او پولیس ګیر چاپېره لټوني عملیات هم پیل کړی دي.
10 بجې وي او راري پکې رپورټ کوي فهیم خان، راري پکې رپورټ کوي چې موږ په دکان کې موجود غوښتل پی دفتر کی عثمانزو کی یار دے وقت کتنا موٹر سائیکل بانے کسان رال نہ معلوم اور محمد خان بانے بانے گے
دادا کے پیخی پخلا بانے دا عوامی نیشنل گن مرکزی جنرل سیکرٹری افتخار حسین وائی چکسو ہم دا خیبر پختونخوا موجودہ صوبائی حکومت دام نعمان کا ٹکڑے دعوے کبھی کھولے پر صوبہ کے ہدفی وجن ہما شان دوام لری اور باعث حکومت امنیت اور دا ہدفی وجنوں تا پاملر نہ اکڑی
پل دفتر کی دو تمانزو پا منس کی یو بندہ چی کم دے نو محفوظ نی نو سڑے ہوئی چی حکومت اخیر کم زیدے او داغی اگر سبلائی نڈر اگر چی کم داوی دی اگر کم زیدی دا چی کم دے نو دیر دا غفلت خبر دا دیر دا یر خبر ہم دا چی دا سی خوی سوک محفوظ ندی بیا خو پا کور کم خلق محفوظ ندی نو موجودہ حکومت چی دلائی نڈر دیر داوی لری پکای چی دی خبر دا توجو کی زمونگا حکومت دا دین فارغ ندے اگر دا بلدیا تو آزاد ممبرانو پاس وزیر اعلام گرزی وزیرانم گرزی پی الیکشن کی خلق مرشو تپوس
میں خان خوشا لس کم سل کار عمرو دا باجا خان خدی خدمت گار تحریک گڑو اور دا پختنو او دا عوامی نیشنل گن دا پارے بیش میرا قربانے بھی
دوست محمد خو زمونگا پا قافلہ کی دا باجا خان قافلہ کی اور دیر مشہور شخصیت ہو او پا دی عمر کی چی تقریباً 90 سال عمر ہو او دا سے خشاش بشاش ہو چابک ہو چوبند بو او دیر مطلب چی ایکٹیو ورکر ہو پا دی بنیاد ٹارگیٹ کرے دے چی دے پا خپر علاقے کی دیر مؤثر ہو او دا عوامی نیشنل پارٹی تنوا عوامی نیشنل پارٹی دا دیر وقت نا چی کم دے مطلب پا دے مشکل کرا روانا دا خو چی کل دوی تا موقع ملاوی پا مون گزار کئی
دمی افتخار حسین وینا وا چې دا تر هغه پس جنگ کې تر سو پوری د دوی د ګوند په ټول ملک کې ترزر پوری غړي وجل شوې دي او د دوی ګناه دغه ده چې دوی دا تر هغه پس جنگ ته ملا تړل ده او دوی زیاته کړه چې کله به هم دوی د خپل سوچ او تر هغه پس جنگ نه پشان نشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا پاکستان عوامی نیشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي ګني دا بخ پایلې ونه لري نور تفصیل غلام غوث راکوي
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته منتقلولې شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکو د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي عوامي نېشنل ګوند د وپاخي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک
دوالو صوبو کی دفتر بند شوی غیر فعال شوی من صرف دی غند نہ کو بلکہ دا خبر کو چیز از جاتے ہیں کہ زمون شوی سر روانی زما دا خیال لگی دا سن کی تاسو گوری جی بلوچستان کی خلق دخل حقوق دو پارا غرن تا قتل دے دا بغاوت اعلان کر دے یا زدا غنم جی دا خبر بلری نی دا جاتے گدری دل پکار دے تا دا ظلم دا پاس ظلم دا زیاتی دا پاس دا جاتے زدا غنم چیز دا ملک دا پارا دی صوبے دا پارا دا سخ خبر نہ دا
سیمایزو چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین وائی و باقی حکومت لا پکار دا چی دا ټولو انتظامی یونٹو یا برخو سرا دا وسائلو پا تقسیم کی یو ډول رویه اختیار کړی شي
یو خاص علاقہ خاص پاکستان گنل کی گی نور چکم وطن دی آغا خاص پاکستان نہ گنل کی گی د دې د وجنه آغا چکم خاص پاکستان نہ گنل کی گی لکه خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ انٹیریئر یا دن سندھ چری چونکہ آغا خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فندونه نشي تلیک په کم کم سره چی داسې قسمه خلق د دې په نظر کې راتلی شي غلا کوته کم چې هغه د غوړی چې د هغه دی خاص پاکستان د دفاع د لپاره یا د هغه د حفاظت د لپاره تحفظ د لپاره شاید چې نقصان جوړ دی شي
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنشي ویلې
دا غلام غوس په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده. دا وخم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي بلخوا وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. نور تفصیل نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کمپ چلیږي. هغه سدي هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي. زموږ یو څه بنیادي مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي اغوا کیږي. خلک همیشه ډاکټران سدي د تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران وسی. زموږ ډاکټر خفار دی او ډاکټر امیر بخش دی. دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي. زموږ دا مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټې 24 اورز روزان په ولاړو متي دوی وبچي د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم سستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي سب خدمت 24 ګنټې لګیاي. ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي. ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کی اخر بدی دغ دا کی سی س ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کی پریج دی بار بزی بار بز سروسز ور کی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دی د تیری چهارشنبې د شپې یو پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا دا سدل ته مش په وارد کې په هسپتال کې مش نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی اپس کې سپیشل دل تر راغی. پیشنټ په گیسپینګ کې او مو جران وسو څنګه هغه دم کې نه کول. مش پیشنټ دل ته سر ایکسپایر سو ستای خیر نسته مو جران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
هم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں. ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج نہ ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغه اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چې اوس دا قسم یو یو پیشه وسی خو پخوا ډیر کېدلې. موجوده حکومت چې کله په واکه راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیستې دي. زکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وزا ډیرا برابر سوی ده. یاد دوی بلوچستان کی لتیرو سو میاستو رہیسی در ڈاکٹرانو در تشتوانی لڑی بیا پیل سویدہ.
دانیاز مسخیل رپورت تاسو اوریدلو. امریکا وای دوی هلمند چې هند او پاکستان خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اړیکو د خکولو هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وای پاکستان او هندستان دواړو امریکا ته ویلي چې د دوی په خاوره کې د نننه مقابل لوري مداخله کوي. خو امریکا وای دوی دا رپورټونه نشي تاییدولې. پاکستاني ورځپاڼې ډان په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې د نننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د وی خبري غونډې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې د نننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو چاپیریال انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسانا رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان هغه تاثر رد کړی چې باقی د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ده. د وینا په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله د پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخ ته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان د سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناروا عمل وباله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر رون سی کروکر پر اسلام آباد غږ کړی چې وخت را رسېدلی د کوټ چوراه کاني شبکې او نورو وسوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. نوموړی دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارڅده کې د عوامي نشل ګوند ځایي مشر او په یو بل پیچ کې په پالیسې کې باجوړ کې یو قبایلي مشر وشلی دی. د عوامي نشل پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست وو چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ورننوتل او دای په ډز ووژلی. او په باجوړ کې وژل شوی کس پرون ماخشن او ملک د احمد پلو ملک سیدا جان دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خبریال ظفر جتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنلست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ جوړې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پنټاګون په رپورټ کې په روان کال کې د افغان فوجیانو په مرګ جوړې کې 9.5% زیاتوالی شوه. سو په حقیقت کې د مرګ جوړې یوازې 3% زیاته شوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی شوی. خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. د یونان د خزانې وزیر خبرداری وکړی چې د یک شنبه پرځ د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ریفرندم نتیجه مثبته وه نو استعفا به ورکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپان خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلې شي. ورسپان لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حمله شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جماعت او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو بجلی صحت صفایي تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نداوار د ولس زیاتې تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیاتې دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړې چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوځ په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجود کې مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرات اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمه برخه د پامیر ساحل پر رپورت کې واوره.
د مشال رادیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړي دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. مشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخ مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې د کوټ شورا او حقانی وسلواله شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دوی کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوره. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې دغه هیواد د نورو طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د جګړې امکان ښودل شوی دی. په رپورت کې د ختیځ یوکرین په حواله د روس ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. رپورت وایي د دغو هیوادونو سره د جګړې امکان پر امریکا اثرات پرې باسلی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیغ په نیغه او لخواه د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لا زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجسټریشن منظم کولو د دې پلان له شلو نقطو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجسټریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص قانونه پورته کړي دي او که څنګه، په دې اړه دا رپورټ وړاندې کوو. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجسټر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسټریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1868 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسټریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په ترهګرۍ خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 250 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایه بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیا دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیا پاکستان، وفاق المدارس شیا پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیا پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیا پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9,500 دی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې 128 سکولونه وسله والو ړنګولي دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې روان شوي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دی. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نام نه ستونزې شته نو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نشي کولی. زمونږ خبریال شانواز سرکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسي وګړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې ساپو تحصیل اوسېدونکي دی وای
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي، ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه. وران سکولونه خو نه څوک استادان راځي او نه ماشومان رالیږي، او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې روپۍ ورکوي، تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسله والو ړنګ کړی، ولې دا ساعت هم بند دی؟ نو دا والے
او د ریکنسټرکشن د پاره چې کوم دي مونږ هم ډیر زیات کی ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي خدا دا ای ڈی پی اس کی جوړ واچي او پیسې ول منځوري شي کار ته لا څه لا نه شو هغه کې لا آرمي پرسته کوي او نو پوښښ نه جاری دي
د دغه سیمې اوسیدونکو خبریا ل رحمان صافي وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شر ډیر کم ده
او پاتې چې ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي نو څه ټول حوالې څه خدمات په خیر صافو ډیر سر لگا دیا خود تعلیمی لیول بانے آگا توجہ اور نکلے شو کہ ایجوکیشن ہوگا توجہ اور کرے خود سازان داوی خبر ہے نمانی آگا سن تنیز آگا ہے پولیٹیکل انتظامیان پاہے لے ہندے سے راولے سے سلیم ہے انشاء دکلے سی تو بعد یہ سازان دیسی بھی جو سن پہے رہ بانے سلیم پر آجی رہے
دا تعلیم محکم محمد جنسائی لخوا اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر لکڑ و سرکل ستار خان نمو پختل چی پا ساپو تحصیل کے سمر سکولونا بیا آباد شوی دی
خود سکیو تقریباً چیو دس بار بانی کار دے سکار دے دورم کی دیشی انشاءاللہ چی لگر آجی دے سی پروگرام شتا دے کنا
او یاد دیوی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسی په وینا په محمود ایجنسی کې 6500 او 11 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیر یک شنبه نامعلومه وسلوالو په خپل کور کې وژلې او چې پر ضد یې د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلانو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صوبه کې خبريالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار وسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د وسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هسې نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نسي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندې به خپل ژوند لاس ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسیدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
تاسو د برکوال میاخیل رپورٹ واوریدو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. اوس په دروژو د مناسبت سره د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام واوري چې د مشال ریډیو خبريال احمد الله پکې د مفتي کفایت الله سره خبرې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مفتی کفایت اللہ صاحب، روزے مبارکہ میاشتہ پروجہ کے د عبادات په حوالے سره زمنګ اوریدون کتوی چې روزہ کې کم قسم عبادت کول پکار دی، کم ثواب سونه دی، او آیا د خلک چې پکې غیبت یا دروغ وای ته دې بارے کې لکه سویل شوی دی په اسلام کې؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میاش او ډیر د فضیلت والا میاشتہ دا، د صبر غم خوارای مہینہ دا، او د دې بارے کې په حدیث مبارک ډیر فضیلت راغلی دی. په دې میاشتې کې هر عشره چې دا نهایت د اهمیت حامل ده، د هغه بارکیوم احادیث کی راغلی چې اول اشاره چې دا سراسر رحمت ته، او دویم اشاره چې دا مغفرت، او اخیری اشاره د دوزخ نه د ازادي دو دا. په دې میاشتې کې د هر فرض ثواب چې دی هغه دا او یو فرض برابر وي، او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. په دې کې چې روزه افطار کی چاته نه د هغو ګناونه الله تعالی معاف کوي، او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعہ ده. په دې میاشتې کې عبادت کول پکار وي، خاص طور باندې د فرایض واجبات چې د عام روزو کې هم نه وي پرې خل پکار، لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار دي. دین علاوه ذکر دی، سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله، درود شریف، او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي، او نور چې څومره خیر کارونه دي نه کېدې شي انسان لاغه کول پکار دي. فضول خبرونه د غیبت کول نه هغه واسي هم حرام دي، دروغ واسي هم حرام دي، چاته کنزل کول هم واسي حرام دي، لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کی لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتی کې نه دغه رنګي ګناه کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزي کوم روح او کوم دغه وزن وي او ثواب وي نه هغه کې کوم کمی راځي.
مفتی صاحب، زما یو بل پښتنه د دکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي، اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوی، او خصوصا په روزه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوی؟
ذخیره اندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه چې ذخیره اندوزی کوي رمضان پہ میاشت کی دا یو غیر مناسب حرکت دی، دا ٹک نہ دے. پدی میاشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایت دی چې دا میاشت عام درد دی او دا غم خوار دی. پدی کی حپکار دا چې نور میاشتو کی کت زیادت گٹی نو پدی کی ډیر کم او گٹی، او پدی نیت سرا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل چې دا غم خوار میاشتا، نو پدی کی امت دا خپل نور چینه امداد او تعاون وکړي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان هغه تاثر رد کړی چې باقی د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې سوې دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د داخله چارو د وزیر د اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې باقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتل دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته چې د دې وزارت سیاسي مسؤل حکمت خلیل کرزی د پاکستان د سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وبللی. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین سی کراکر پر اسلام آباد غږ کړی چې وخت رسیدلی چې د کوټې چورا حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. راین کراکر دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. وسلوالو د خبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر او په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د عوامي نیشنل پارټي یو غړي رضا باچا مشال ریډیو ته نن وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټرسایکل سپاره وسلوالو ننوت تلاو در پردازو و وجلی. او بلخوا بیا پرون ماشین د باجول په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومتي پلا احمد پلا او ملک سیدا جان وجلی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال ظفر جتک ته وجد کې د پزت احتجاج مظاهره کړی ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنالیست غړو د مظاهرو پر مهال د ظفر جتک د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ جوړلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندیزوي شمیره سمه نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ایډیټول چې د پینډاګون په رپورټ کې پروان کال کې د افغان فوجیانو په مرګ جوړلې کې 9.5% زیاتوالی شوه سوی، خو په حقیقت کې د مرګ جوړلې یوازې 3% زیاته سوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی، خو فلیپ هامون ټینګار وکړ چې اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هامون وویل سم دته د پرمختګ نشه ښکاری، خو باید په دې برخه کې خصي جاری وساتل سي. د یونان د خزانه وزیر خبرداري ورکړي چې د یک چمې پرز د یونان د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د رفرندم نتیجه مثبت و نو استقامت ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سره ترسیږي. امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه امیرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.